په جولای میاشت کې به ساونی د دغه دندې مسولیت په غاړه واخلي. د ورش خبرونو پای
و سره وسالو چې سپورتي خبرونه ویل دغه خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ورسته راپور ده چې په کابل کې د ډنمارک سفیر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښه خوندیتوب لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نیکولاج پیټرسن د سیشن بپورس په کابل کې خبري ناسته ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو ساتنه او خوندیتوب د ډنمارک د فعالیتونو په محراق ځای لري. دغه یواد د شان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د $1,000,000 په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. واصل وسال په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې تر هغه وروسته به بیا 2019 پروګرامونه هم درته خبرو شي. لمړی د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریحي خبرونه.
په کابل کې د ډنمارک سفیر ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب او خوانې روزنې ته د خزو اونجونو لاسرسي ده او په دې برخه کې به د ډنمارک مرستې د مولري. نیکولاج پیټرسون د خې حکومتولۍ او تلپاتې سولې په برخه کې د خزو د ونډې په نوم خبري ناسته کې کاسه هم په افغانستان کې په دولتي چارو کې د خزو رول او لاسترونې وستایلې خو په دې برخه کې په لا زیات کار ټینګار وکړ. دوی موږ په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړي. دوی مدا چې د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی توپ جوړوي. له دې امله موږ په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقوقو لپاره مرستې کوو او زموږ د مرستې به دوام ولري. په همدې ورځ ډنمارک د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د $1,000,000 په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړ چې هدف یې له بشري حقوقو ملاتړ خودل شوی دی. دغه هیواد له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره هر کال $1,000,000 مرسته کوي چې هدف یې د بشري حقوقو خوندیتوب، ظرفیت جوړونه او د بیان له ازادۍ او د ښځو نجونو له حقوقو ملاتړ خودل شوی. د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسون غړي عزیزه جلیس په دې باور ده چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بشري حقوقو د خوندیتوب په نوم راغلي میلیونونه ډالر هیف ومل شوي، خو د دغه کمیسون له لورې په دې برخه کې د پام وړ کوم کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون رئیسه سیما سمر وایي تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو او عدالت په بنسټیز ډول ټینګ نشي، د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونه ده. نوموړي ټینګار کوي چې دغه مرستې به په شفاف ډول ولګول شي.
تا زمانه کې ارزشای حقوق بشري او عدالت در یک کشور
دوی تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو په بنسټیز ډول پلی نشي، تلپاتې سولې نشي ټینګېدلای. موږ له ډنمارک نه مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي. د غمرستې د بیان د ازادۍ د ودې او پرختیا لپاره مهمه دي.
رسنوی عزیز جز شستم
اغلی سمر وای په ورستیو کلونو کې د ډنمارک مرستو په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ملاتړ او سارنې ته زمينه مساعده کړي او د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د ښځو نجونو په برخه کې نړیوال مرستې باید دوام ومومي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په خزو کې د سینې د سرطان په لاملونو درملنې او مخنیوي خبرې کوو. خزه څنګه پوه شي چې د سینې په سرطان اخته شوی؟ روغتیا ته نه پاملرنه که دودیزی ستونزې د زیاتېدو لاملونه دي. څنګه کولی شو د دغې ناروغۍ د ودې څخه مخنیوی وکړو او دا چې روغې ښځې څنګه له ځانه ساتنه وکړي تر څو د سینې سرطان له ګواښ سره مخ نشي؟
راته شک پیدا شو چې باید یو معاینه د دې وکړم.
ته دلته وایې دا د وطن دوایي وکړه ډاکټر صاحب.
که چېرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې
یو مرکز منګه په مزار شریف کې
ژوند په هر څومره چې بد هم وي مرګ نه.
د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د افغانستان د طبي شورا او د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ مشري نسرین اوریاخیل مرکه هم لرو. خوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
سرطان هغه خطرناکه ناروغي ده چې ځینې کسانی آن د نوم له اخیستو بیریږي. دا ویره طبیعی ده، ځکه د دغه ناروغۍ له وجې هر کال په نړۍ کې بې شمېره کسان مري. د سرطانونو له ډلې هغه ډول یې چې د ښځو ژوند ډېر له خطر سره مخ کولی شي د سینې سرطان دی، چې د عامې روغتیا وزارت د اټکلي شمېرو له مخې هر کال 3000 افغاني ښځې په دې سرطان اخته کیږي، چې شاوخوا 2000 یې د همدې ناروغۍ له کبله مري. که څه هم په نړۍ کې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوي، خو په افغانستان کې د دې سرطان په اړه د عامه پوهاوي کمبالی هم د دې سبب شوی چې زیات شمیر ښځې ترې ومري. د غزنی ولایت اوسیدونکي شیرینو وایي په دې ولایت کې یا ښځې د سینې له سرطانه خبرې نه دي، یا هم اقتصادي ضعف له کبله درملنې ته زړه نه ښه کوي چې بالاخره یې په مرګ تمامه شي. شیرینو کیسه کوي چې د لیوره دوه لوڼې یې د سینې په سرطان اخته وې، خو کله چې یې ناروغۍ زیاته شوه او له پښو ولوېدې نو روغتون ته یې یوړې. هغه وایي مخکې یې ځکه روغتون ته د تلو اجازه نه ورکوله چې دوی مناسبه نه ګڼله چې یو نارینه ډاکټر دی د هغوی درملنه وکړي.
مرلی ورتیانی وی اغام وی خورانی وی ځینې مړې سولې بیا نو سې ته دای له پښو ولوېدې، بیا نو یا کړي بیا نو څوک نه سي سي یوی سي هغوی په دا مرض اخته وي، دا کمه مریضې د شا بسي سبه په کمه کې بې دی لاندې کړي تر دلی وای دا د وطن دوایي وکړه و ډاکټر څه ډاکټر باندې علاج نه کېږي. نو هغه د سرطان علاج په دوا په سپیرکیو په خوږو وله نو کېږي. هغه خو نو بیا سلوارې پښمانۍ په راسې بیا نو څه ګټه لري؟ نو په اول وار کې سړی ته مریضقه هم ونه خوري، بیا خو نو ګټه نه لري. بیا به نو ډاکترانو هم ورته ویل ول سله پښوی واچوي د مرګې کوي موږ تېرا وړي موږ نو څه به وکړو.
شیرینو که له یوې خوا د لیوره د دواړو لوڼو د مرګ سبب د کورنیو د نارینه غړو ناسمې مفکورې بولي، له بل لوري وایي که په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د خطرناکو ناروغیو په اړه معلومات ورنه کړل شي شاید دا شمېرې لوړې شي. شیرینو د هغو کارونو یادونه کوي چې په غزنی کې ښځې ترسره کوي او تر لنډې مودې وروسته یې د سینې سرطان په شان خطرناکې ناروغۍ لمنه ونیسي.
د سارا شزی وی مثال لاری بتا د خو یو خسای یو تا بی چارو کول توګ بو نه و تا تورې خو دا توخانی ال وی زی دکان وی د بوټو د لرګو دا غو توګ بو ترې خو توګ بو دې بدن نه الله ته د لیزو کې وی ډورې نه بیا ته په خولي په تو شپو کې بلان دی الله ال کرو غټ غټ مژان دی الله ال کرو الله دا غا واش خولي او یا یو غزنی تراوري یا یا دې ته دا غو غو په دا ورک کابل ته بي یو لري بالا بلا غو خمړي راوړي.
ډاکټران وایي د سینې سرطان ژوند ته د پای ټکی کیښودای شي، خو که پر وخت تشخیص شي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس پکې ډیر دی. د اسلامي چارو کارپوه محمد الله سیدزاده هم وایي د اسلام دین ښځو ته د درملنې او تداوي اجازه ورکړې ده، او کله چې د ښځې ژوند په خطر کې وي نو نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. زیاتره ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ خویندې او میندې د سینې په سرطان باندې اخته کیږي. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
په ورته وخت کې ډاکټر سوریا یوسفزی چې د اوو کالو راهیسې د سینې په سرطان اخته شوې وایي په زلونو د خپلې درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللې ده. هغه وایي که څه هم د دې ناروغۍ په تداوي یې ډېرې پیسې لګولې، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د تشخیص او تداوي په برخه کې لازم وسایل او درمل نشته نو ځکه بهر هیواد ته ځي. اغلی یوسفزی وایي ډېر دردونه او سختي ورځي ولیدي، خو هیڅکله له ژونده نا امید نه شوه.
اوس خپل ژوند مخکې ته وړم، دفتر ته ځم، ماشومان مې سنبالوم او خپل تداوي
کوم. یعنې خپله دنده اوس هم مخته
وړم؟ وظیفې ته ځم. امکانات د تشخیص شته خو تداوي درسته په افغانستان کې تروسه نه کیږي. هلدا چې جمهوریت شفخانه یو بخش لري، خو رستګي نشي کولی د بودیجې د کموالي نه. درمل خو بیخي په افغانستان کې نشته، هیڅ نه و، ډېر کم. د سرطان درمل له افغانستان کې نه جوړیږي. اصلا ما تروسه چې په دې کې باندې فکر کړی، هیڅ نه پوهېدم چې ولې زه په دې مرض باندې اخته شوم. یو دغه روحي فشار، یعنې په ژوند کې مې ډېر یو سخته ضربه لیدلې وه. نو کله کله داسې فکر کوم چې هغه د دې سبب شوې چې ما ډېر خپګان کوو. نو ما هیڅکله خپل امید د لاس نه دی ورکړی.
اغلی یوسف زی وایي د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم یې درمل کارولي، نو ځکه نه یوازې دې ناروغۍ ضعیفه نه کړه، بلکې خپل کاري پلانونه یې منظم مخته وړي دي. ډاکټران د سینې د سرطان لومړی عامل ارسي بولي چې درملنه یې سخته ده، خو دویم عامل یې د درملنې او مخنیوي وړ دی. خو له دې سره دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د سینې په سرطان اخته ښځې د افغانستان په کومو ولایاتو او کومو دولتي روغتونونو کې د درملنې او تشخیص وړ دي. په همدې اړه د عامې روغتیا وزارت د سرطانونو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهان عبدالله وایي
د تیو د سرطان د تشخیص مرکز موږ یو په هرات کې لرو، یو مرکز موږ په مزار شریف کې لرو، او یو هم د استقلال په روغتون کې لرو کابل کې. او همدارنګه موږ غواړو چې انشاءالله ډیر زر په ننګرهار روغتون کې هم داسې یو مرکز ولرو. اکثر خدمات موږ وړیا دي، خو صرف هغه شی موتراپی چې وي یا دغه سرطان دغه درملنې هغه خاص ځانګړي درمل چې دي هغه فعلا باید مریض د خپل جب نه واخلي، نو ټول خدمات مفت دي.
خو هغه کسان چې په خطرناکو ناروغیو اخته کیږي د کورنیو غړي باید څه ډول چلند ورسره وکړي او خپل ناروغان څه وکړي چې ژوند کول ته یې هیله په زړه کې ژوندۍ وي تر څو یې ناروغۍ نور هم زیاته نشي. په اړه یې افغان ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي
هغه انسانان چې تکلیف لري او ناروغه دي، د دوی توقع معمولا همداسې کیږي چې باید نور ورسره مرسته وکړي. هغوی باید د دې خبرې قرباني نه وي چې په دې بشریت کې زموږ په کورنیو کې راسره ژوند کوي، په دې خاطر چې ناروغ دي زموږ له پامه غورځېدلي وي. انساني پیغام دا دی چې موږ مکلف یو او دا زموږ امتیاز دی، افتخار دی چې موږ شو کولای چاته خدمت وکړو په دې رابطه. له بل اړخه هغه کسان چې په خپله ناروغي لري امید ژوند دی، کوم امید د لاسه ورکه ژوند مونږ لاسه ورکه بنا اند خپل امید لرونکي اړخونه تقویه کړي. ځان ته همیشه وایي سهار کې چیزی کولای شي او زه کولای شم ژوند ته ادامه ورکړم.